24 ساعت.
سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مخام و بچی دي. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شاسمت سروان په کې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. د خبر ادیات وزارت په سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی راغلی. دا سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو په آرشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. د دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي، شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي دي، کابل ته د بیا ستنېدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوحې د افغانستان اړوند چارې پر مخ خوړل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 افغان کډوال خپلې خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکاري موسسې د رسنیو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، په څه باندې 15 رسنیو شو کې 80% له 13 کلونو کم عمره کشتان او ماشومان دي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړې ده چې د جاسوسۍ په تور یا میاشتې قفس کې بنده کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په مې کې دا کوتره د ممبای یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړۍ بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندې کړې وه او 8 میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقتو او له هغه ځایه راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوي دي. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبه لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. افغانستان په خپل نوبت کې 3 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول. په ځواب کې سریلانکا په 14 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی او چې 80 منډې کړې دي، سبا به هم سریلانکا خپله لوبه روانه وساتي.
د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو. للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبو لګونې یا اوبو خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبی شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سش کال تر وروستیو ورشتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمی کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی غلام فاروق چې پر 500 جریبم ځکه للمی غنم کرلی و وای چې په وخت ورشتنو د نوورې دوله کبلې زحمت ضایع شوی دی.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي، ټوله دغه للمی مځکه یو جریب هم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو دغه اول بارانو کې په کار دار غنم واخیستل، یو پاشله هغه چې کله معمولي چنه سو بیرته وایسوه، هغه پیسې هم پر باندې دي. للمی دغه څه وچه پاسه وچکالي ده، یو نیم غویه دروده یا مالونه خرڅیږي نه.
خو شای نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمی کشتلو ته هیلې وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورشتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالی به وي او شای لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه عاید ترلاسه کړو. زه عصمت سروان یم او د خپرونه د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خپرونې میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبه لګونې ډپارټمنټ استاد، همداراز د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې نظر څرګند کړئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسو اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د للمی کښت او غیر للمی کښت فرق یو خدای ده چې هغه اوبه کیږي کانال یا ویاله ورته پکار ده او دا په باران باندې کیږي، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا هغه نباتاتو کې چې په للمی ډول کرل کیږي او په غیر للمی ډول کرل کیږي توپیر شته او کنه؟
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی فرحات د مخ فروان صاحب تاسو ته قدرمنو میلمنو صافی صاحب محترم ته زموږ استاد دا صاحبانی صاحب محترم ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاد چې راډیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. فروان صاحب محترم، راځو تاسو پوښتنې ته. وقت افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تقریبا 15 یا 30 سلنه وګړي په کرهنه او مالداری بوختي، چې له هغې جملې څخه د للمي کرنې یوه بارزه برخه په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکي دي. او للمی کرنه په اصل کې هغه کرنه ته ویل کیږي چې د اوبو یو ثابته منبع و نه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت او کرونده کیږي، دغه ته للمی کرنه ویل کیږي. او آبی کرنه هغه کرنه ته ویل کیږي چې هغه یو ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامداره د اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې هم کیږي، یعنې په لوړو ژورو ساحاتو کې هم کیږي، په هغه کې د ځمکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په آبي کرنه کې باید ځمکه لیول وي او د ځمکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دانه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کیږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د آبي کرنې او د للمي کرنې ترمنځ. او څنګه چې تاسو ول د تخمونو، هغه تخمونه چې په آبي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، غنمو د للمي کرنې د غنمو تخم او د آبي کرنې د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود
ده. بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د ذاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي ځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمي او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمي ده، لیکن دلته بارانونه ډېر دي، اوس موږ په وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډېر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلوان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه ده. تاسو ته به بهتره معلومي چې افغانستان داسې یو هیواد دی تقریبا للمي ځمکې د آبي ځمکو په پرتله ډېرې زیاتې دي. که چې دا پخوانی راپورو ته وګورو، که څه هم یو څه تغییرات به اوس ممکن پکې راشي، دا د کانال په جوړېدو، ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغییرات راشي، ولکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټوله للمي لرو. او دا للمي ځمکې هغه للمي ځمکې دي چې دوی تقریبا ډېر یو بارز سهم لري په د غلجاتو په تولید کې. که د توام د اتیا سلنه تقریبا پورته دی کولای شي چې ځینې زموږ ساتو د غلجاتو پارتیاو کې موږ سره مرسته وکړي. او دا کرلو دپاره یې چې د اپین ساتو یو څه تجربه لري، یعنی د محلي هغه تا خپل کوم تجارب چې دی د هغې په اساس باندې دی مختلف نباتات کوي، مثلا زغر کوي، حتی ملګري کوي، غنم کوي، اوربشې کوي، او ډېر خورا زیات نباتات کوي. اما نباتات بیا د انسان زموږ ساسو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات متکي دي، چې مثلا موږ تاسو چې کوم نباتات ته ډېر اړتیا لرو. نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دي، هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی. موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کولی ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپلو خوړو هغه کوم اړتیا چې ضرور هغه پوره کړو. موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتاره غنمو ته اړتیا لرو. هر کال موږ 4 میلیون هکتاره خوشبختانه یو کال موږ وکولی شو چې 15.2 میلیون هکتاره غنم 2 میلیون ټنه غنم تولید کړو. په نورو کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده او موږ تقریبا همیشه محتاج نور هیوادو ته. نو په دې اساس باندې د دې سره سره ځینې نباتات چې زغر دي، کنځلې دي، نو حتی تقریبا پنبې نبات هم کولی شو. نو هغه دغسې اضافي خبرې دي، یعنې موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتاتو ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو، او موږ د نورو د نیازمندۍ سره یعنې د امپورټه د وارداتو د هغه څخه لږ خلاصېږو، هغه ته باید متوجه وي چې غنم دي. نور نباتات د غوړیو په خاطر د دې په خاطر هغه ګڼل کېږي په مختلفو ولایتو کې. بیا دا تقریبا صحیح فرق لري که چېرته شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې. بیا هلته ځینې خلک چې ځینو نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګه د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتات وکړي چې مارکیټ ترلاسه کړي او ښه پیسې ترلاسه کړي. داسې تفاوتونه هم شته. حتی تاسو وګورئ چې زعفران ډېر یو اوچت نبات دی او ډېر با ارزشه نبات دی چې ښه مارکیټ درلود. د تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثره کړي، یعنی داسې مثبته توګه باندې هغه موږ کولی شو که چېرته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې، او دغه معاصر وخت یعنی درست وخت وپیژنو، په هغه وخت وکړو کولی شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو. یعنی دا معنا چې په للمي کې موږ هر نبات که چېرته لږ ذره په دقت سره او د خپلو د محلي تجاربو او ځینې د نوې ټکنالوژۍ دې ته متوجه شو، دا ډېر ممکنه ده. په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغې د اقلیمي شرایطو سره سم هغه هغه لس یا څه درته وایم چې د میاشتې د هر اونۍ هغه پیشبیني لري چې په کومه اونۍ کې لمده سفر روانه ده، په کومه اونۍ کې وچه څپه ده، د دې څپونو د تیښتې دپاره یا د خلاصون دپاره یعنې د خپل نبات د بچولو دپاره هغه ډېر دقیق د کار وخت د یقینو ته ښیي چې دغه وخت دا سفر راځي. نو تاسو د دې څپې د بچېدو دپاره کولی شي مخ ته لاړ شي، لږ شا ته لاړ شي. متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي، او دا د طبیعي هغه خبره مې دیلی چې بخښنه غواړم، دا د افغانستان دا معنا نه لري چې موږ اوس سخت طبیعي هغه سره مخامخ یو. نوره دنیا ته په ټوله دنیا کې ده، ولې نوره دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړی استعداد ورکړی دغه استعداد په استفادې سره د طبیعت نه مؤثره ګټه وکړي، مؤثره ګټه پورته کړي. موږ ښه امکانات د اوس هم باران دومره کم نه دی، اما لږ چورته تقسیم اوقات هغه مهال ویش ته متوجه شو او ښه ورایتیانې اوس تاسو وګورئ. خوشحاله په دې یم چې موږ د وزارت زراعت خصوصا د تحقیقاتو ریاست 2 دېرش شاوخوا ورایټي هغه ریلیز کړي. هغه ورایټي د وچو د پاره همدارنګه یو کرده څو ورایټي ریلیز کړي که دغه ورایټي نه موږ استفاده وکړو چې دا زود رسی نسبتا د اوبو په مقابل کې مقاوم دي، او موږ کولی شو چې په معاصره توګه ښه حاصلات د للمو نه ترلاسه.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. پوهن مل صاحب مرحبا، صاحبانی تاسو ته هم هرکلی وایم. مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د هغه ځمکې چې کانالونه یا سیندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي للمیز مکو سره یو توپیر دام د چې للمیز مکه په هر ځای کې کیږي، یعنی کای وغرنی سیمه وی ټیټه او هسکه لري التم کیږي، یعنی په ځینو ځایونو کې هم لدلی لکه نورستان چې زینې جوړ کړی دی التم کیږي. د قلبی په اړه که مشاوریدونکو ته معلومات ورکړل، قلبه یا یو ل عادیز مکو یا عابیز مکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی؟ او ممکن یو ډیره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي، داسې هم کوم توپیر کلري؟ په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې ډیره مننه جناب سلمان صاحب، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته ښاغلي پان صاحب ته او قدرمن استاد صاحب ته همدارنګه ستاسو رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه هم نکېله وړاندې کوم.
سلامات
په دې محتوا پاک لباندې خو جناب پان صاحب او نصرت صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شی ته باید اشاره وکړم، بیا وروسته تاسو سوال تر اوسه مغه ده چې په خو عمومي باور ده چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي، او په دې اساس باندې د سیو ارقام چې ماته معلوم دي په 1950 کال کې غزمکه چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کېده تقریبا 4 میلیونه هکتار ځمکه د پراختیا په اساس باندې پرې ورالوه کړل شو. په 1960 کال کې د وسط نور هم ډیر شو، 1.3 میلیونه هکتار ته ورسېده، او بل اخره په 1901 کال کې 1.3 میلیونه هکتار ځمکه نور په اکادمیز ځمکه باندې ورالوه کړل شو. د وسط په لحاظ چې په 1915 اتیا کال پورې دی یو سعودي سیر درلود مخ پر وړ راوون. په 1950 کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنې د ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتار کرنیز ځمکه علاوه شوې ده. وروسته د غینه بیا دغه اندازه ډیره ښکته شوې. 1950 کال نه یو فیصد راغلی، 2% شاوخوا کېدای شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په دیوساتې لحاظ د مساحت لحاظ په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي، او ځمکې نور په کرنیز ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الافشار په شکل باندې سپوره کیږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي، او موږ هغه بیا په آبي کرنه باندې بدلو، ځکه دا خو یو تغییرات په طبیعت کې منځته راوړي چې دا بالاخره باعث دي چې د اقلیم په تغییر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوانه دغه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته رسولي، محیط ته رسولي وي، تاوان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان دیږي لوړیږي، او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغیزه کوي، هغه خاورې چې جوړ شوې دي، تشکیل شوې دي، هغه بالاخره د لاسه وځي. نو په همدې اساس باندې د 1950 کال څخه راوروسته تر ډېره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي، د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي، نه خاوره ضایع شوې وي، او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمی کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو کوشش باید وشي، البته که للمی کرنه یو کلسمي وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډیره ژوره قلبه تر سره نشي، خصوصا په للمی سیمو کې بعد د قلبې اندازه بیخي ډیره کمه وي، هغې ته زیرو ټیلیج ویل کېږي. هندوستان بهتره متوجه دې مسالې ته، زیرو ټیلیج ویل کېږي، دومره کرنیزې عملیې باید ترسره شي چې فقط یو تخم پیغی که پت شوی شی، اگه کن نباتات و پاتیشونی دغه چی پا زمکی کیوی اگه باید دیمن زولار نشی، دکه اگه چی دیمن زولار برتا دغه زمکی بیا دی تخریب پا وران دی مقاومت نشی کرلی، دی اگه پا وران دی چی پلا دی تخریب سا مقاومت کی دوی مقاومت نشی کرلی. پا دی اساس باندی باید کوشش پا دیشی چی للمیز مکو که دی زیرو تلی چخه استفاده وشی دی اغی کریز عملیات چخه استفاده وشی چه پکم اندازه بانده.
بله بر سیره نقل با دیر مننه سلامت توسه گروهدان سلامت توسه. یو اوریدون که املرو شده چه دیر پشتنی اوریدون که و که میربانی کوی اتل پنامه اوریدون که لستیدیو سره وصل ده میربانی کوی میربانی صاحب تاسی لستیدیو سره وصلی است لکه چې سما شخ نوري اتل صاحب اتل صاحب کې می شخاوري خبري کولې شي خیر اتل ته به بیرته ورشو تخنیکی همکار به په شخ وکړي چې ولي خبري نه کوي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې موږ په دې خپرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام کې په للمي کښت باندې خبري کوو. زموږ میلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت، پوهن ذاکر الله ساپی، پوهن مل مرحبا صحبانی. که تاسې هم زموږ له درنو میلمنو څخه د للمي کښت په باره کې پوښتنه لرئ یا خپل کوم نظر لرئ کولی شئ دا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیره ده 00 420 12 15 40 01، بله شمیره ده 00 420 12 15 40 01. خیر تر څو چې اوریدونکی له سټوډیو سره وصل کیږي ور بسمه شاغل نصرت تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی شته خو لکه چې قطع شوی دی. خیر تاسو که دا وایي وصل دی، خیر له سټوډیو سره وصل دی، اول دوی ته ورځو بیا به زه شاغل نصرت ته ورشم او پوښتنه به ورڅخه وکړم. خو نه، اوریدونکی ټلیفون بیا هم قطع دی. پوهنوال نصرت، د للمي ځمکې په برخه کې د خاورې رطوبت وای ډېر مهم دی، باید کروندګر وکړی شي چې هغه کنټرول کړی شي یا یې زیات کړی شي، څنګه کېدی شي؟ دا مې اوزه یې ولوستل.
سلام صاحب محترم، لکه څرنګه چې پوهان صاحب او صابانی صاحب هم په دغه برخه کې شی څرګندونې وکړي رڼا یې واچوله. اصلا للمي کرنه په باران متکی ده، نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسي چې په هغه ځای کې هغه وفات شونی د نباتاتو د ملچ په حساب باندې، ملچ یو تخنیک ده په زراعت کې استادان په پوهیږي چې هغه دغه رطوبت ساتي، یعنی مځکې مخلوط نه پرېږدي تر هغو پورې چې دا تخم راشین کیږي او یا دا تخم دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمي یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولی شي. نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمه وي او غواړي چې د ځمکې رطوبت وساتل شي، باید په مځکه باندې ملچ واچول شي. د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي سروان صاحب محترم، چې هغه پلاستیکي ملچ شته، د خاورې خځلو ملچ شته، د عضوي موادو ملچ شته، او خپله د نباتاتو د پاتشونو ملچ شته چې هغه د ځمکې رطوبت تر هغوی ساتي تر څو پورې د نبات خپل مقاومت وکړی شي او بیا د اوبو په د خوشکي په مقابل کې بیا مقاومت ولري. نو تر ټولو ښه لار د رطوبت د ساتلو لپاره للمي کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خځلې چې پاته وي هغه له فصل څخه تر هغو نه ایستل شي. اگر چې په یو حساب باندې هغه څېړونکي وایي چې دا بیا امراضو د افاتو لپاره زمینه برابروي، ولې په دغه شرایطو کې چې خشکسالي ده، اقلیمي بدلون ده، د للمي کرنې تاسو راپور وړاندې کو مخکې چې اکثره 80% د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت ده، چې اوبه کمې شوې نو خو رطوبت کم شو. نو په دغسې شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب ساپی، داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي؟ دا زموږ په تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پرلپسې دي، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي؟
بلې، د تخمونو کې کوم دی هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې د هغې دا ودایي د نمو کمه وي. کار دا په دغه آخر کې یو څه ورایتیانو کې کار کړی و، هغې ریلیز کړی وې ولی په مجموع کې هغه ورایتیانه چې موږ د ګاونډي هیوادونه موږ ته راغله هغه تقریبا مثلا رڼا وه پې سبق و د څو نورې ورایتۍ وې دوی ودیزه نمو په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیانې دي چې دې کولی شي او که چېرته هم په مجموع کې غنم دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یوه نظر ناممکنه خبره ده. اما کولی شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم د آب هوا یا د اوبو د مایع کېدو سره سم د یعنی د برابرېدو سره سم موږ وکړو لکه ځینې بوټي چې موږ اتیپلکس ورته وایي هغه یې معرفي کړي په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. همداسې نور لکه په کنځلې دا ورایتیانې موږ کولی شو یعنې په نباتاتو کې داسې په پرتلیز ډول باندې که چېرته موږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي موږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي نو موږ کولی شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو. ولې په افغانستان کې دغه ورایتیانې چې موږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نورې ورایتیانې وو دا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او پر سبق دې ته لږه زیات وخت په کار وو اوبو ته زیات ضرورت درلوده. ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي ځینې پسرلني دي نو کوشش وشي چې هغه ورایت په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیانې انتخاب شي چې دی لکه مقاومت ولري چې خوشبختانه موږ تاسو هغه ورایتیانې په افغانستان کې اوس لرو تقاضر سره دغه نه استفاده وکي. ولې ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبینی باید ولرو او هغه یوازې دقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې د میتورولوژیکي ارقام ته که چېرته د سرچې موږ ولرو نو دا دقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او هغه به وکولی شي مثلا په سرلی دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخکېږي دغه نه ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړي چې دغه تخنیکي یا اګرو تخنیکي کړنې څومره اهمیت لري. دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځایو کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي هغه هم د بایلان سره تقریبا مساوي چاغه هم مناسب نه ده او بل دا چې ځمکه ډېره زیاته تخریبي تر حد زیاته دا هم یو نو نوري عمل څه کوي د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډېره وچي. نو په دې کې نوې تخنیکي طریقې دي که چېرته یو یو ته اشاره وکړو ځم ډېر وخت به ونیسي خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سکونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي کله ما بغلان کې کار کوم د یقینو سره دا زیات په دې کار وکړو نو تقریبا کله نتیجه هم ورته چې یو یو کمربند باید پیری ته ځمکه خپل اوبه وساتي او همدارنګه د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالفي تر هغه ځای وکړي چې ډېر زیات یعنی سلوپ ته په کتو سره میلان ته په کتو سره همدارنګه د خاورې ډول ته په کتو سره او قلبه هم مخکې یو دوست یادونه وکړه ډېره ښایسته خبره وکړي چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایي د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یو کول ټوله ځمکه قلبه کول دا هم فکر کوم چې ځمکه د رطوبت د کموالي په سره مخ کوي. نو ځینې بوټي چې ورته اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي ګوزه درسته او بل باید موږ فارمنګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولای شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کېږي او پاتې شینې ټول پاک ریبل کېږي د سالوي په واسطه باندې خوړل کېږي که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا د پزمکې کې سبالای شي دا بل هغه دی یعنی دا د ورایتونو دوړو سره دا هم کومه کوي. هلو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشولی چې دغه ورایتي مطلق للمي ځمکو لپاره شتلي ورایتیانې شته دي مشخصې ولې دونه زیات بیا هم د مقد د رطوبت په وړاندې څه متاثره کېږي او حاصلات د لاسه ورکي. بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دی چې په کوم حالت کې که چېرته دا د اوچوبې سره مخ شي بالکل هغه که شیری حالت کې او دانې بالکل کوچېږي په یو وږي کې دوه دانونه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دی. یعنی ډېر جوانب دي توان صاحب چې دي کې باید سړی توجه وکړي تر څو ښه حاصل په للمي کروندو کې ترلاسه کړي.
بله ډیره زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهنمل صاحبانی ته ورشو یا واردون کوي لرو ځان راو پیشنه یا آزادي رادیو
من کاروان صاحب محترم سلام الله تعالی تاسو ته ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام ملمنو ته د هدا تعلیمه د هلمند څخه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
قربان سم خدا پاک دې خیر درک سروان صاحب محترم واکان اول خو په لومړی کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پر وړي سروان صاحب محترم په دې مو پر وړي چې موږ سم د ولې خدمت کړی دی دا سی خدمت مکړی چې شي ته موږ ولس اړکان لري ضرورت لري چې تاسو موږ خدمت را پکړی دا نه پاک در جره هو دې ته خیر درک نو را به تم پښتون ته
مهرباني کوي پښتنه وکي زموږ د ملمنو مهرباني
سروان صاحب محترم از مش په سیمه کې خوښ نو په خوادل ته په یلمن ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ته تاریخ کرے کېدل نو د تاریخ کو تر څنګه غنمم کرے کېدل او اوس خو شش کال تاریخ در سره نست خلګو دلته غنم کرلی دی اغم للمی غنم خو دلته د ازمش مزه کې نه کوي سروان صاحب محترم او دلته د وطن مزه کې چې دا اوس دلته خلګو مثال د خبرو غنم کرلی دی د دوه میاشتو د درو میاشتو دی نو دروسه په خارکان کې ولادي یعنی وبسي ویني دي خو دلته سروان صاحب محترم یو هغه چې ستوند دغه د ما د ملمنو څخه هم دغه غشتنه ده دي دغه ما پښتن را جواب کې دا د یلمن مزه کې چې دی سروان صاحب محترم ډیر مرزونه کې غنم یعنی کله چې غنم مثال د خبرو دلته وژو ته نږدې سي وژي کې دلته ورکم جړ مرز کې دا جړی مرز دلته وټوای په اصطلاح خلق او یو خزنده مو کې بل د بلګو لاندې مثال د خبرو داسې شنه شنه کوښنه کې خزندې هغه خزندې دغه په دغه بلګو پرتی نو بیا موږ لاخ د زراعت والا څخه دوای مم راوړي دي په دغه دوا په د فصلونو پاشلې دغه دوا بدبخت نه ګټ نه دوته کړی او دا مرز د سیمه کې سروان صاحب محترم چلته دا غنم وژي ته نږدې سي او بل یو رقم مرز دلته سروان صاحب محترم چې وژي و کې دا غنم یو رقم تور غنم کې یعنی په دا غنم کې یو رقم توران غنم موږ بل توا دا غنم داسې تو سي دا وژي د سره اکثر خو تور سي نو دا غد ورو کم مرزونه دلته کې نو خدای پاک جل جلاله دې و کې چې دا ملمانز ما پښتنه ته جواب ورکړي او بل للمی کرنه خو نه دلته نه کې سروان صاحب محترم شش کال ډیر به درک وچکالي ده او بل پښتنه مودا کوله سروان صاحب محترم یو رقم دوا دلته زراعت والا راوړی ده په دا د یلمن په بازارو کې په اکثر بازارو کې شاید دا وريدون کې ما غاوري دا یو رقم دوا خرڅېږي د چنجي د پاره د مثال د خبرې د کښتو کروندا یو رقم چنجي کې سروان صاحب محترم دا غریښه وي د غنمو نو دا دغه دوا چې دلته مش په وبو کې ورې لاکو بدبختانه نو اصلي لامل خو دا دوا وسخني سروان صاحب محترم چې اکثر خلک خپل پر سر دوا وريوړي د بازار سره بیا د کښتو ته ورکی نو دا په دوه پښتنې مده ملمنو سره خدای پاک دې وکړي چې ما ته
سه ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت دیست نو استاد صاحبانی دوی ته کتا سی جواب وایس کوم خبري هېره وي در پیاد به کوم البته دوی څو پښتني درلودې اول ما خپلم غوښتل چې دا پښتنه وکم چې للمی کشتونه حسین غنم هم مرزونه لري او کینل لري مرزونه لدی ابیز مکول غنم سره تو پیر لري او کینل لري خو لشمر غدا اوریدون کیم دا پښتنه وکړه البته فکر کوم چې د پښتنه دوړو قسمو غنم توا دي للمیز مکو دي ابیز مکو غنم ته مهرباني
بلې جناب چروان صاحب ډیر مننه دی ورور تک د تفصیلی جواب ورکو خو ډیر وخت نیسی خو په څو ټکو دا ورته وایي چې اول متاسفانه د موږ په کارانه کې مشکلات کغه د کرکیلی وی او کغه ورسره د کرکیل نه چکل د نباتات د واده په مرحله کې وی یو یو ځنې مشکل دا دی کله چې وځمکه کرو د ځمکې خصوصیات نه کتل کیږي اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي ډاکټر بدون د معایناتو مقصد ار رقم ګولې او رقم ټابلیټ چې یا رقم دواوي چې په زړه شو مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي دا ملاریا ده دا توبرکلوز ده دا جرای ده کوم مرض ده دا مشکل متاسفانه د موږ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې ترڅو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي ته پورې باید څه قضاوت ونه کړی او څه ونه وایي په کول کې دا سویل شي دا مرضونه چې دوی یاد کړل د تر دې را قرشي مرضونه دي او په هغه سیمو کې وی چې رطوبت په اندازه زیات وي دا د کچری موږ د هلمند او بهاو ته وګورو اقلیم ته وګورو یا اوسط ورخته کلنی ورخته وګورو ورستیم د مرړی نه دی چې مشکل د قرچی ولې په ټوله کې په افغانستان کې قرچی مرزونه شته دي خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته د هغې نه مطابق د مغې قرچی مرز باید دوا ورکړل شي یوازنی مشکل کدو چې یادونه وکړي چې موږ دوا راوړو نه پوهیږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیره وی یا د مشکلات ډیره وی زیګوی او کچې لاته احتمال ولري چې ما غدا دوا مثلا دی یوداسې آفت یا مرز د کنټرول سبب کیږي چې قطعاً د دې مرز سره هغه د مخنیوي لار یو شی نه وي نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي ترڅو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص وي په دې بخش کې او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند د سه یو ولایت چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېدل او د افغانستان غلا د دې ولایت څخه تولیدېدله اساس ترین هلمند او کندوز او دا ولایتونه بغلان په هر حال نو د دې لپاره چې د دې مرز پاک لباندې دوی د مخنیوي لپاره هیڅ کار کړی بعد اول داسې یو لابراتوار دوی پیدا کړي وګوري هلته په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د مرض یا د دې آفت اصلي عامل او هغه اصلي مرض مثلا پیدا کړي چې کله چې هغه پیدا مطابق دغې بیا وروسته دغې نه دوا ورکړل شي بل علت دا دی چې هغه دواوې دلته واردېږي دغه سره لکه متاسفانه چې دغه نور طبابت کې هغه دواوې دلته افغانستان ته واردېږي کیفیت یې ډېر کم وي هغه مواد هم چې دلته واردېږي احتمال ولري چې کیفیت یې ډېر کم وي او ونتوانېږي چې دغه مرض د مخنیوي سبب شي نو دا غیر مهم
بله سپ ډیر
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي
ډیر مننه استاد سلامت اوسې او بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړئ
بله السلام علیکم زغلی راځه ټول کارکونکو ورته سلامونه نه کلی وای
کورم ودان مهرباني کوئ صاحب
ما اوشتنه مده دا ورو ورځ موږ زراتی پښتنه دې واسه مرزونه وافتنه لري دا اوس مو کړی یو ځان مرز کی نو سم مسیږي
چې شیم کړلې دي چې مرز کې پیدا شوی دی
غنم مکرل دی بسته جان مراد شي په دسته و دی مالا خو دواګان مخکو کم تاثیر هم نه پر کوي نو
کوم ډول دوا استعمال کړی دی څه ډول دوا دی دوا نوم په یاد دی
بلکې دوا چې واسو خو دوا نوم نه مزنه دی خو بلکې دا ډاکټران درسته دوا یې راکې بس د شوکې په نوم راکې هغه کوم ګټ نه ورته کې سوان ورته وکي خو ګټ نه ورسی
بله او تاسو للمی کشته او که آبی دی او بو
نه نه دو بو کشته برما کشتم دی خو بم بو کنی دی او بکن نیاش دی او بنا رسی نو دی برما کشته
سی دیر مننه سلامت و سی کرودن ور بشو بیا هم ملمنو ته پوهنوال نصرت صاحب مخکې په ناروغیو یا مرزونو باندې خبري وشوي پوهنمل صاحبانی خبری وکړي په بل دیبل اوردون کې هم شکایت هم دا و چې غنمو یې مرض پیدا کړی دی د دې اوریدون کې مشکل هم ستونزه هم دا و که د دې ترڅنګ په دې هم خبری وکړو شبه وي چې اوس خو وچکالی ډیره ده په افغانستان کې آیا کولی شو چې د وچکالیو له کبله د کشتونو وخت بدل کو یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا وروسته کو
بلې تروان صاحب څه مشکل پیدا شوی اوس ما تخنیکي ستونزه و هغه د غرور پښتنه مې واورېده خو د محترم صاحبانی صاحب جواب مې وانه ورېده ځکه زما اړیکه قطع شوې وه خبره د امراض او د افاتو د اگر چې دا موضوع په موضوع مسلک هم نه ده خو یو شی زدل تویل غواړم هغه دا د څاروان صاحب محترمه چې دغه دواګانې چې راځي اکثر افغانستان ته بې کیفیته راځي او هغه څوک چې دا دواوې خرڅوي هغه هم ډېر تر ډېره حده مسلکي کسان نه وي نو په لحاظه هر بزګر یا هر دهقان یا هغه کروندګر که غواړي چې خپله دغه کې د کښته دوا اخی باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکړي او یا د زراعت یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په کښت کې پیدا شوی ده خصوصا په غنمو کې دغه دوه مرضونه واقع سي دغه په بزګرانو کروندګرو شکایت وکړه دا واقع دلته په جنوبي غرب حوزه کې دا ډیر د سیو دغه سرخی ده زیړی مرض ورته وایي او بل دغه تورکی مرض ده چې دا خپل د وجه دغه تورۍ او هغه سی بیا کله له نورو غنمو سره ګډ یا د اروپا کیفیت باندې ډیر بد تاثیر لري نو دغه یو ځنۍ آفتونه او امراض دي دغه د ادبي کیفیت د واګانو د نشټول عمل یا د ناپوهل عمل ته دوی بیا دغه مرض نشي کنټرولولای. یا داسې یو پیک دواوی اوس په زراعتي بخش کې راځي چې هغه پاکټ په داخل کې یو شی وي ولې لیبل بل شی وي، نو دغه باید د یو راجستر شوي دواخانې څخه یا در زراعت د هغه ځای څخه دغه دوا رانیول شي چې هغه خپل متخصص ته د امراضو د افاتو د بخښ وي. سانوان صاحب محترم، ځکه دا ستونزه نه یوازې دغه د هلمند په برخه کې شته، بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسې باید دغه حل شي. او بله خبره دغه ده چې تاسو ویل چې وخت به بدل کړو، د وخت تر بدلېدا خبره دا ډېره مهمه خبره ده. سانوان صاحب محترم، چې موږ تاسې داسې تخمونه تولید کو چې هغه تخمونه د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري. اوس ما تیره ورځ شپه یوه څېړنیزه مقاله کته په مراکش هیواد کې د غنمو داسې تخمونه جوړ کړي دي چې په وچکالی کې ښه فصل ورکوي، نو هغه وخت یې تغیر نه ورکوو، ولې تخم ته موږ تغیر ورکولای شو؟ د جنتیکي اوس خو دنیا ډېره پر مخ ولاړه، جنتیکي سیستمونه فعال دي، او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ پخوا د غلې د صادراتو ته اړ وو، او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو، ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه وکولای شو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو، او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. نو د دې لپاره باید تخم د هغه تخمونه چې هغه د امراضو د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري، او د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري، هغه تخمونه باید ترویج کړو، او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې بزګرانو ته توضیح شي، تر څو وکولای شي هم د وچکالی ستونزه او هم د افاتو د امراضو ستونزه حل شوي وي. ځکه د نباتاتو وخت د تغیر ځکه نه شو ورکولای، د ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کرل شي بیا حاصل نه ورکوي، او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي. نو د دې په خاطر موږ باید د افاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانې، او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانې تولید.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. بیا هم یو اوریدونکی له روز ځان راغوپیژنه، یا ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، لدیر موجه پاس
سلامونه
او نیکی لتاشو محترم او اوریدن که ملمانه او منه
مهربانی که ویزار مالوال صاحب
دیر منه نه داغ دیتاش پروگرامه نه خود دیر خود پروگرامه نه خود بده مرغ داغ رادیو پا اوریدو که مخیم چو کرده تا معلودین صاحب سرم دا خبر شریفه کرده بده داغ پروگرامه نه دیشه نه او دیده که
اکثر په اری پور کې
موږ اکثر دین به برخي
ش نو کوس پښتنه لری مهرباني وکي تاسو په هری پور کې یاستو لید مشله رادیو له صحه یو څلریم یاس مهرباني
نو د ما خو دا پښتنه لری د ملمنه ده د هر قسم نباتات چې مثلا د لکه دا اوس ما په لند خبرې د دواورې ده، نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګيږي وخه، نو په دې مورید کې دا کوم نباتات چې دې په دې کې خو مختلف به مونږ دی، یعنی د وخت کمینو عمل اوس موږ نه شو کولای چې دا یو نوم بیل واخلو.
درسته،
د دوه دغه د کرلو په منځ کې دا فاصله ضرور ده، یعنی یو بټی ترمنځ د بل بټی ترمنځ مثلا که هر شی وکړل چې دوه ترمنځ څومره فاصله مثلا
ډیره مننه کورودان کورودان پدې بهم که وخت پیدا شو خبرې وکړو، خو اوس په للمیم ځکو خبرې کوو. په هان صاحب صاحبای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش، آیا د نورو هیوادونو له تجربو استفاده کولای شو او کنه شو؟ اوس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده، ډېر ژر د یو بل حاله خبري شو. البته کوم شي ته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کیږي هغه ته په افغانستان کې وچکالي نه ویل کیږي، کېدای شي د موږ د دوی یو وچکالي کاله غوي چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي، لیکن بیا هم د لکه څنګه چې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده، له ډېرو شانو په اسانه خبرې دی شو که په خپل وطن کې دا ډول تجربې نشو کولای، تخمونه نشو برابرولی، د نورو تجربو څخه څنګه استفاده کولای شو؟
جناب سروان صاحب، فرنګیان د خپل فرنګ دغه تعریفي وایي
یو فرهنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کیږي چې د بل فرهنګ پکې مداخله وشي. همدارنګه کرنه هم ده، کرنه هم د تجاربو شریکول، د یو بل سره د بل نه تقلید کول. تاسو یقین کوي دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري او ډېر اصلاحات راولي، ډېر کمیو کرسي کموي. یعنی چې سړی لږ متوجه شي، اول به راشي ما دغه یو دوه خبرې استادانو ځي چې خبرې وکړي د دې هغه په ارتباط زه دغه خپل دیقان ورور ته یو مشوره ورکوم. مشوره دا ده چې موږ په زراعت کې داسې اصطلاح لرو چې کله مو یو نبات په مرض ککړ شي د هغې تداوی نه تقریبا لاس په سر کېږو، تداوی نه کوو، ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو. د زراعت کې دا ډېر یو عامه خبره ده. دا د غنمو مرضونه یو تور کې دی چې موږ ورته وایو دا غنمو د غنمو په دانو کې نه یوازې دا چې یو دانه غنم خرابوي، بلکې ټول حاصل د منځه وړي خرابوي. نو د په ارتباط یې ولې چې دا ډېر شوی، او بلې ولې موږ یو بل د کفشک لرو چې په فراه ولایت کې څو کاله مخکې ډېر زیات غنیزه رامنځته کړي وه، ډېر زیات نباتات یې، ډېر زیات عالم یې د منځه یووړه چې په هر وږې به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله. په دې کې قطه ستونزه دا ده چې زموږ دیقانان یا دا دی چې دی خپله یعنی قصدن دا یو پټی متداوم د غنم کرل، غنم غنم بیا دا پاغې په ګاون کې غنم غنم غنم. نو په دې صورت کې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقیږي، د هغې جمعیت دومره رشد کوي چې هغې خوشحاله وي چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابریږي، هغې هم رشد کوي. یعنی داسې ورځ راځي د فراز ما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره یې رامنځته کړې وه. دیقان ورته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ ذره دغه د زراعتي تناوب دې خپل کړه، او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کې، د پټي کرل په انتخاب کې هم لږ فکر وکړه. که مسلسل غلم کړي په منځ کې یو پټی شفتله کا، یو پټی او بل شي کا، ته دې چې دغه یو څو ته وایي یو 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 بندش یا یو رکاوټ د دوه پټو په منځ کې رامنځته شي، په دې کې کدی له کوشش کې زه فکر کوم دا هغه مرض دې زیات حمله او خساره دي حشرات او دغه نه مجلګینو کې. او بل مسله دا د تور کې ولې د تور کې غلم مخکې دې چې ته غلم کړي، غلم دې داسې چکره چې یو دانه پکې د تور کې نه وسیږي، او که چېرې ته نوی خیر دی له غلم په قیمت واخله، یعنی چې هغه تیار اصلاح شوی دي د دواو سره معامله شوی غلم دي هغه واخله، هغه وکړه، بیا په مسلسله توګه په یو پټی کې همدا مکاره، ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کیږي. نو دا دوه طریقې زه فکر کوم دي، په یو ځل دي چې ورته وامه چې کوم ځای ته دوا واخلې، دا دوا مواد ته مشوره نه ورکوم. نن سبا اورګانیک اګریکلچر عضوي زراعت په ټوله دنیا کې مخ په وده ده، او خلک کوشش کوي چې دغه کیمیاوي مواد نه چې د چاپیریال زیاته خطر رامنځته کوي دغه څوک دغه باید مخه واخلي. او بل هم بیرته لازم خپل خبرې ته چې څنګه د نورو نمونه ته تجارب نمونه استفاده وکړو. تاسو دا څلو سروي کې په څیر کار از موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ موږ یو ورایتیم نه درو. کله چې مهاجرین بیرته وطن ته راځي د ځان سره دغه ورایتي چې ماته تم مخکې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته انداز ځینې نورې ورایتي چې چور د چهره چهره د هغه ځین دا راوړو بل اخره وده وکړه. دا اوس هم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم ته قاطی ده په صلاح ورایتي د ډیسکری دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده اغله دي، دا یعنی توافق لري. اوس که چې تم موږ تاسو بدبختی دا چې موږ سیاستونه د نورو سره د نورو هیوادونو سره سیاستونه نه خوښي، یا دا چې موږ دغه سره برابر نه یو. نو کله چې یو وافت، کله چې یو حیات د سیاسي مسلې د پارازي به د کرنیز مسلې حتمن پکې وي، موږ باید یو تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې، د میوو په باره کې، یا د داسې نورو شیانو. نو په دغه وخت کې چې ته لږ همکاري د خپل ګاونډیو نه موږ ترلاسه کړو، موږ کولای شو ډیره زیاته وده وکړو. همداسې یو بله مسله وه د مراکشي د ملخانو په باره کې، تاسو لاړ شئ دا د لټریچر وګورئ. ازبکستان پکې ډېر زیات تشرف کړی، کار یې کړی. د ازبکستان خساره زموږ خساره، د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکوسیستم زموږ ایکوسیستم بېخي سره مساوي دی. که دغه زموږ محصل، زموږ متخصص محصل ډاکټر ازبکستان ته هغه د پارازي که په ډېرې هغه باندې لږ ریویو کړي، یا په افغانستان کې دې لټریچر ریویو کړي، یقینو که چې موږ یو ښه شی ترلاسه کوو، موږ خپل د بیافینو لپاره، د دولت لپاره، د پالیسازانو لپاره موږ یو ښه ریکمنډیشن یو ښه طرح ورکولی شو. نو دا د گاون موږ له ډیر ښه ماسټر تمامې کی اوس تاسو ګورئ موږ ټول اصلاح د ورایټیانو په کیمیا کې کیږي دا چې تم ورایټی موږ د ذکرې د دې شروع یعنی پښپګم جنریشن کې پی وای 2 پی وای 1 دا کیمیا نه راوړو بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقو تر دې چې د اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کوو بیا ورته تا د ماسټریشن ته بیا ریلیز کی نو دا ټول نام سایګانو کې تر سره کیږي نو سبا دنیا یو کله ده او د دې کلی نه استفاده کول د تجارب شریکول یو بل سره د کرنه خوشبختانه د یو بل شم وایم سروان صاحب چې د کرنې مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمند خلک کې کار کوي غیر د یو ګاونډي زموږ استاد چې هغه لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي هغه ته دومره اړتیا بیا نه پیدا کیږي نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریک کړو لیټریچر ریویو کو آثار وګورو خپل شرایط سره تطبیق کړو نو زه فکر کوم ډېر ښه پیشرفت پکې دی
ډېر زیات مننه کور ودان یو اوریدون کښته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مریا السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
قسمت سروان صاحب د هلمند ولایت ته چې کیول سواله چې نن نو سماله د ډاکټر صاحب د اوشتن د هلمند ولایت ته ډېر یو وچی ولایت دی او وبنس ته پښکې نو کوم تخمونه چې موږ ورسره او موږ خو دا تاریخ چې باندې سواله موږ نه خدام کړلې دي او درمون کړلې ده غنم هم کړلې غنم مو مو څه ورکم مراد کوي دی چې موږ پورې خزدي کوته وای دا بلګونه د ثروت چې څه غواړه مې بس دا مراد یې کړی او زراو نه خو څه وخت وبکو چې پر اصل پر وخت باندې وبکو چې هلته ټولې راغله او که وسو بو ستو وخت سم نه
سای ډیر زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو ور بشو بیا هم ملبنو ته استاد صاحبانی کڅم تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبري وکړې کلند نظر بیا هم ورکوي خو ورې کوي یو بل پښتنم دا غله تاسو څخه موش ځنګلونه وینو چې په طبيعي ډول شنه دي اغه مللمی بللې شو ځکه چې څوک بنور کوي په غرونو کې دي بارانونه وري شي په غو باندې شنه دي آیا میوادار باغونه هم للمی لرلې شو
او جرمن سره څه دی د المندی ور پاک له باندې د سوال پاک له باندې باید وویم لکه امر کوم چې دا ونه وکړه چې احتمال ولې د قرچی مرز وي او د دې پرځ د سب تشخیص کول شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوې چې ورېږي د کیفیت ته توجه وشي دا مشکلات چې په نظر کې نه نیول کیږي او دا مرز کنټرولېږي نه او لکه مخکې چې پانس بیا دا ونه وکړه تر ټولو ښه لري دا چې مقاوم اورایټي په پام کې ورته ونیول شي یا اورایټي چې د امراض په مقابل کې مقاومت ولري او دغه ترڅنګ یو بل مشوره دی ورونو ترې ماده د مرز څخه د خلاصون په خاطر باندې تر ډیره د مرز د سپوريګ لکه کارچی مرز شي وي دغه د اوبولو د اوبو اندازې کډیره وي په دغه کې څه کمای راولي مثلا ک په یو هفته کې یو ځل وبوي هغه د اوبو اندازې فرض ک 15 سانتی متر وي هغه اندازې د یو سر کم کې 2 نیم سانتی متر ته او په مثلا په کپلاس ورځو کې یو ځل وبکیږي دا د 15 ورځو دوه ځله مثلا په لاس ورځو کې یو ورځ خو وبکیدلې وو چې له دوه ورځو په لاس ورځو کې وبکړي یعنی 15 ورځې ورسته او 15 ورځې ورسته دا غو احتمال ولري چې د مرز په کنټرول کې رول ولري تر یو حد پورې رول درلودل شي ځکه دغه سه امراض تر ډیره په هغه سیمو کې وي یا په هغه منطقو کې وي چې هغه ته یو څه د رسبت اندازه ډیره ده او دا غو مخکې وي چې په کول کې موږ په نظر کې ونیسو د په پایلمن کې د کلنی او ساتیا ول باندې د بارندګي اندازه ډیره کم ده د دې بایس نه کې سره ویږي د اتمن خرچي مرز ولې چې نه غلطه تر ډیره کې په دی وبول دی وبول لاره کې نو احتمال لري چې غلطه تر ثبات رامنځته شي او دا مشکل دی من سره وي د میوادار ونه پاک له باندې تاسو یادونه وکړه هغه میوادار ونه چې البته میوادار ونه فارغ لري تر دې نه هغه ونه چې موږ اوس وخت کې میو په شکل باندې څه استفاده کوو للمی نشی که دلی او نموگ دست شیلی دلی دی چه للمی دی شی بعضی زنگلی ونی چه مثلا لکه تا چه اشاره وکو ناجو تا بخی اغا تا دا جلغوزه تا ری جلغوزه ونو تا دیتا کچی ری توجه وکو دا پا زنگلی شکل بانده رشنکی گی او بل خبر دانا که چیرې په یو منطقه کې د رطوبت اندازه ډیره وي، بارندگی ډیره وي، طبیعي ده چې هلته کولی شي چې موږ باغي ونې هم یا باغونه هم په للمي شکل باندې ولرو. در غیر از او په دغه اوسنیو شرایطو د افغانستان کې چې د باران یا د اورښت اندازه 250 یا 260 میلی متر شاوخوا ده، په دې کې امکان نه لري. اما په خوست کې همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویلای شو چې احتمال ولري چې بعضې ونې همدغسې په للمي شکل باندې تولیدات ولري، خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د اوبو لګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت رفه کېږي کم وي.
بله، ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو پیغامونه هم شته، دوام سره واورو بیا به ورشو میلمنو ته.
څکاله چې کومه وچکالی را روان ده، دا درې کاله کېږي، کال په کال وچکالی زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلې، خلکو کرلې دي، باران نه بېخي نه سیوتې ده، خو زیاتره خلکو کرلې م نه دي، چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي، پاک مېګتونو شان وخوړل، باران نسته ده.
باران نشته د دغشان مشکلات دی مونږ ته، او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دی ټول د باران مشکلات دي، چې باران وشي به هم گزاره کیږي، او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده، بس مطلب وضعیت خراب دی. بینو اقتصادي ضربه خود ته، نو مطلب اوس ځمکې دغشان شړې پاتې شولې، هیڅ شی نشته ده، نو چې په خپله ضربه ده، نو بس دغه مشکلات دي.
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. ټول دی اوبو د کموالی شکایت کوي. نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي. استاد نصرت، څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده، هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نه څه کومک کړی دی او که نه؟
سروان صاحب وترم، بدبختانه وایو باید متعجبانه چې دغه بارانونه چندان اغېزه نه ده کړې، او هغه اندازه ورش چې موږ باید اړتیا ورته لرو، لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې باید 2.5 نه تر 300 ملي متر کلمه ورش باید ولرو. نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه واري باران شوی ده، نو بیخي کم بارندگی ده. یعنی که په اوسط ډول موږ وایو هغه ټولو کلونو په کمه اندازه اورش سږ کال تر اوسه پورې شوی، او دا په هیڅ صورت
یعنی که لدی وروسته وشي، لدی وروسته هم کومک نه کوي فکر کوي، خصوصا جلال مولا پاره
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت، دا درې میاشت د باران د ورشتو استعمالات ډېر دي. خدای مهربانه ده که په دغو درو میاشتو کې بارانونه وشي، او زموږ هغه ټارګټ تقریبا 2.5 تر 200 واوري هم، بیا موږ د وچکالۍ څخه خلاصېږو، او انشاءالله بیا دا تم او امید شته دغه دیمونه ډک سي واوري بیا او بارانونه وسي، او هغه دغه خشکسالۍ سي اوس پیل موږ سره لاس او ګریوان مخه ونیول سي. خو دا حالاتو ته په کتو سره سږ کال خو تر دا وخته پورې چې اصلي د باران او د واوري وخت همدغه جدي دلوه دوی میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده، تر اوسه پورې دا تقریبا د دلوي 12 13 ده. موږ داسې بېلیدو وړ واوره او باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه ده لیدلی، یعنې جنوبي غرب حوزه کې تېر کال دا مهال ډېر بارانونه شوي وو، او سږ کال موږ چې وینو دوه وارې باران شوی، د هغه هم ډېر کمه کمه اندازه، تر اوسه د ځمکې د سر رطوبت یې نه ده پوره کړی. نو د خشکسالۍ سره موږ مخامخ یو، الله پاک مهربانه ده، خدای دې وکړي چې په دغه پاتې دوو درو میاشتو کې بارانونه واوري وسي انشاءالله، امید شته، الله خو مهربانه.
ډېره زیاته مننه پوهنوال نصیر احمد نصرت، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد، همدارس د کرنې متخصص او پوهنتون استاد پوهن زاکر الله ساپی، د خاورې پیژندنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی، له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.